دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی واړه معلومات درکو. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د پښتو ژبې لیکوال، استاد او شاعر دی. هغه د لیکوال امیر حمزه خان شینواری په افکارو پی ایچ ڈی هم کړی ده. زم همکار راشد خټک ل اسلم تاثیر افریدی سره مرکه کړې او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د خیبر د ادبی مکتب د هغه یو څو کسانو څخه دی چې د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری او ناظر شینواری سره د ناستې، همنشینۍ او شاګردۍ ویاړ ورته په برخه دی. هغه له هلکوالی راسه د ساحر افریدی، خیبر افریدی، منظور افریدی او د خیبر د نورو شاعرانو سره په تنقیدی غونډو او ادبی ناستو کې برخه اخیستې ده. هغه په ځوانۍ کې شاعري کوله او د شاعرۍ ټولګې هم چاپتي، خو بیا یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د هغه دوه کتابونو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی ټول عمر د شاګردانو په ښوونه او روزنه کې تیر کړی دی. د پرنسپل په حیث د کالج نه ریټایر کېدو نه پس هم په اسلامیه کالج پوهنتون کې د پښتو زده کوونکو په ښوونه او روزنه بوخت دی. راځئ چې د پروفیسر اسلم تاثیر افریدی خبرې واورو. سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشه، په خیر رالې.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر خی جوړ یې، خوشاله اوسې، آباد اوسې، ډېره زیاته مننه.
تاسو یو نوی لیکل شوی کتاب ته جایزه ورکړل شوی ده، ایوارډ ورکړل شوی دی. نو که زمونږ اوریدونکو تلک دا ووایي چې دا ایوارډ کم ادارې لخوا ورکړل شوی دی، کم تنظیم لخوا ورکړل شوی دی، او ستاسو د کتاب نوم څه دی او په هغې کې څه دی، موضوع یې څه دی او کانټینټ یې څه دی؟
زما دوو کتابونو ته انعامونه ورکړی شوی دي، ایوارډونه ورکړی شوی دي. هغې کې یو د اردو کتاب دی، پاکستانی زبان اور ادب. دا اردو کې سیڑنا دا، پاکستان کې ډېری ژبې ویلې شي. دا هغه ژبو بنیاد، دا هغه ژبو تعریف، دا هغه ژبو چې کوم ادب دی په هغې کې معرفي شوی دی. او بیا په دې ژبو کې لکه اردو ده، پښتو ده، سندی ده، پنجابی ده، سرایکی ده، ورسره چې کوم دی هندکو ده، بلوچی ده، براهوی ده، کشمیری ده، پہاڑی ده، شینا دا، بروشیسکی دا، بلتی دا، او ورسارا چکب دے، کوار دے، دا سی ڈیری جبی دی. نو دا پا دی لکل شوئے دے او دیتا اباسین آرڈ کونسل دی تحقیق مت کے ایوارڈ او انام ورکڑے دے. دا دے سارا سارا زما بل کتاب دے، دا جوان فلسفہ دا حمزہ شینواری پا نظر کے. دیتا تر اوسه پورې درې انعامونه ورکړی شوي دي، درې واډونه ورکړی شوي دي، چې یو رائټر ګیلډز پاکستان، دویم چې کوم دی اباسین آرٹ کونسل، او دریم چې کوم دی نوی ژوند اسلام آباد دیتا ایوارڈ او انعام ورکړی دی. په دغه کتاب کې دا زما د پی ایچ ڈی مقاله ده، او د حمزه شینواری د ژوند فلسفه مو پکې راس پړدلې ده، او په هغې خبرې کړې دي، په هغې باندې مو څېړنه کړې ده، او هغه د پښتو ادب مینوالو ته وړاندې کړې ده.
پروفیسر صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو به ستاسو په اړه هم معلومات غواړي، چې تاسو چرته وزېږېدئ، په کوم کال کې وزېږېدئ، کوم کوم کارونه مو وکړل، ما اوس څه کوئ؟
زما نوم محمد اسلم دی، د والد صاحب نوم مې نیازګل دی. کال 1925 کم د سکول ریکارډ دی، داغې تر مخه په 11 مارچ کال 1925 کې پیدا شویم. د کلی نوم جم دی په جمرود کې، او بیا چې کم دی د های سکول جمرود نه مې 10 پاس کړی دی. په اسلامیه کالج پېښور کې مې 4 کاله تیر کړي دي. د دې ځای نه مې اف اے کړی ده، بی ایم اے کړی ده. وروسته اسلام آباد ته تللی یم، د قائد اعظم یونیورسٹی نه مې په مطالعه پاکستان کې ایم ایس سی کړی ده، چې هغه په سوشل سائنسز کې ګڼلی شي. پس ته د پېښور یونیورسٹی نامې په پښتو کې ماسټر کړی دی، یعنی ایم ایم اے کړی ده. او بیا مې د پېښور یونیورسٹی نه په تاریخ کې ایم اے کړی ده. نو دغه زما چې کوم دي تعلیمي اسناد دي، د دې سره سره زه کالج کې د یو استاد په حیث برتی شوم، الته می د کام بچو ته چې کوم دې په تاریخ په مطالعه پاکستان او په پښتو ادب کې درس او تدریس ورکولو، او دغه سلسله را روانه وه. لیکچرر وم، اسسټنټ پروفیسر شوم، پروفیسر شو، ایسوسیټ پروفیسر شوم، او بیا د کالج پرنسپل ته ورسېدم. په مختلفو کالجونو کې د پرنسپل په توګه باندې مشر پاتې شوی یم. د دې سره وړمبی چې کوم دی د خیبر پښتو ادبي جرګې، چې د حمزه بابا په محنت هغه د شخصیت په هغه را جوړه شوې وه، باغ کې مې د ژوند شپې سبا کړي دي. د بابا سره، د ناظر شینواري سره مې لیدل کتل کړي دي. داسې جبروت پښتو ادبي لیکوال، دغسې په پېښور کې چې کومې ټولنې وې داغو سره پاتې شوی یم، او په دې مت کې چې کوم دی د پښتو ادب خدمت مې کړی دی. د اکادمي ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی د بورډ آف گورنر ممبر پاتې شوی یم. په مختلفو حکومتي چوکو مې د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی دی، او دغه مې د ټول ژوند نه چھوڑ دی.
تر اوسه پورې مو څو کتابه چاپ شوي دي پروفیسر صاحب، نمونه یې څه دي او کم کم موضوعاتو باندې لیکل شوي دي؟
ګرانه، زما چاپ شوي کتابونه، وړمبی کتاب زما خوله په خوله خبرې دي، دا یو قسم لا د مرکو کتاب دی چې په خیبر کې داسې شاعران وو چې د حمزه بابا په محفل کې ناست وو. دا هغه دور، دا هغه زمانه شاعران وو. خو بیا وروستو ګمنامۍ ته لاړل، نو ما کوشش وکړو چې دغه شاعران، دغه ادیبان زه د پښتنو سره معرفي کوم. نو دغه مرکې چې کوم دي، بیا راټولې کړی شو، یو کتابي شکل ورکړی شو، نو هغې نه یو کتاب جوړ شو. په دې پسې سمدستي وروستو ما خپل شاعري چاپ کړه چې د هغې نوم دی کنجکه. او ظاهره خبره ده چې هغه په غزل، نظم، سندره، کتاب، رباعی په دې باندې مشتمل ده. دا مروجه اصناف دی، په دې کې ما لیکل کړي دي. په دې پسې زما بل کتاب دی مشالونه، دا د نعتونو کتاب دی. په دې کې حمد و نعت دی، دا د الله تعالی چې کوم نمونه دي، صفتی نمونه دي، او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتی نمونه دي، په هغې باندې حمد و نعت ما لیکلی دی. او دغه کتاب ته زما اوس د وزارت مذهبي امور حکومت پاکستان له طرفه وړمبی نام ورکړی شو چې هغې ته سیرت النبی صلی الله علیه وآلہ وسلم ایوارډ ویلی شي. نو دا هغه کتاب دی، شاید چې ستاسو به د دې ذکر اورېدلی وي. دغسې زما سفرنامه ده چې د هغې نوم دی بختور سفر. الله تعالی فضل کړی و، حج ته تللی وم، نو هغه روداد مې راغونډ کړی دی، او د سفرنامې په شکل کې چاپ دی. د دې سره سره ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې دا هم چاپ شوی دی. دا هغې نه وروستو چې کوم دی، بیا زما بل کتاب چا څنګه ما ویل پاکستانی زبان او ادب، دا چاپ شوی دی. او په دې پسې چې کوم دی، زما بل کتاب چاپ شوی دی خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدی څېړنه چې دا په تنقید باندې اډانه لري. او په دې کې د خیبر شاعران ادیبان ما ذکر کړی دي. د دې یو وړمبی ټوک چاپ شوی دی، دویم کار شروع دی، انشاءالله دا به هم ډېر زر چاپ شي، او دا به انشاءالله چې تر 500 جلدونو پورې په دې کې کار کیږي، نو دغه سلسله روانه ده. هغې پسې بیا زمونږ یو ډېر خوږ ملګری و جوهر ادران چې په دې پیشتخره کې اوسېدو، د هغوی په فکر و فن باندې ما یو کتاب لیکلی دی، جوهر ادنان شاعری او تصوف، یو صوفی غوندې شاعر و. بل کتاب زما بیخی نږدې تیار دی چې هغې کې خاکی دی. او د دې نه علاوه چې کوم دی، د نثر نور ډېر کتابونه دي. انتظار دی، خدای دې وکړي چې الله ژوند و فرصت راکړي او دغه چاپ کو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو دمه کو او سندره اورو.
யார் பத்மி சங்கர் கடைதே சாயம் சேத யார் பத்மி சங்கர் கடைதே மாப்ரி நங்கோ நமர்வர் கடைதே மாப்ரி நங்கோ நமர்வர் கடைதே சாயம் சேத யார் محبت میں سلوا کڑے دے زیم جید آر محبت میں سلوا کڑے دے زشم آئینا چھے گورم ستا پلو خیر دیکھ نظر نکڑے زما پلو تر تل شڑک راز وفا کبو سترگی خود سپی بید آتا پلو سترگو تا زما توری تیر دے ہوئے توبا مسپین سپین شید سبا پلو زل کو رم لچ رگوی دسہرا پلو زم چار پپت سرور کھڑے دے زم یار سرور کھڑے
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. سر سے پخوا پا تاسو شاعری هم کوله، بلکې یو وخت تاسو د شاعر په حیث مشهور وئ، بیا مو بخی نثر ته مخه کړه او شاعری مو پریښوده. د شاعرۍ سره مو داسې دشمنی ولې راواخیسته یا خفګان مو ولې ترمنځ راغیسته او د شاعرۍ ترمنځ؟
ګرانه، کله چې شاعری شروع شي زلبیتوب وي نو بس بله مخه نه ویني، او هغه چې کم دی یدي شاعری کوي، غزل لیکي، نظم لیکي، بلکې زیاتره غزل لیکي. نو زما چې کوم مشرانو لکه ساحر اپریدی صاحب، مراد شینواری صاحب، او په خپل د حمزه بابا هم داسې فکر و چې کوندې زمونږ سره شاعري خو ډېره شته دی، خو که نثر ولیکلی شي نو دا به ښه وي. نو د دې مشرانو په تحریک باندې زه د نثر طرف ته راغلم، او بل زما دا اندازه وه چې خوشحال خان خټک او د هغې دور نه راونسه تر رحمان بابا پورې، بیا د رحمان بابا مکتب فکر چې کم دی په هغې کې ډېر شاعران دي، حتی چې حمزه بابا دوی ډېره شاعري کړې ده او ډېره ښه شاعري یې کړې ده. نو زما سره خپل فکر هم دا و چې زه به دومره ښه شاعري و نه شم کړی، نو ښه دا ده چې زه د شاعرۍ په ځای د نثر طرف ته راشم. او هماغسې وا چې زه نثر طرف ته راغلم، او د زما لکه دا خپل رایه ده چې زما د شاعرۍ نه زما د نثر پنګه درنه ده.
دا خیبر چې دی کنه پروفیسر صاحب، دا خو یو وخت بیخي د ادب په حواله ډیر زیات مشهور و، د حمزه صاحب د وجه، د ناظر صاحب د وجه، د خیبر اپریدی، خاطر اپریدی او نور ډیرو په لسګونو شاعرانو لیکوالانو په وجه. اوس څنګه دی د خیبر اوس ادب څنګه دی؟ تاسو په یو کتاب هم لیکلی و د خیبر ادب که یاد موشي تذکره وه، ډېره ګټوره او خوندوره تذکره وه. نو اوس د خیبر ادبي فضا څنګه ده؟ غونډې کېږي نه کېږي؟ تنظیمونه شته؟ ادبي جرګې شته؟ لیکوالان یې څنګه دي؟
قربان، تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی د خیبر ادب او په هغې کې درنې سټې لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، مراد شینواری، خاطر افریده، ساحر افریده، خیبر افریده، زیګر افریده، ساغر افریده، دا داسې لیکوالانو شاعرانو چې دا د وخت نابغه وو او د دوی هر یو طرف ته فکر وو، لکه بابا به واخلو چې هغه دا شعوري کوشش هم کړی دی چې پښتو ادب ته وده ورکړي او په دې کې مختلف صنفونه ځای کړي، لکه هغوی ناول هم لیکلی، هغوی ډرامه هم لیکلي، هغوی چې کوم دی افسانې هم لیکلي، مضامین هم لیکلي دي. دغسې مراد شینواری دی، دغسې ساحر افریده دی، دغسې ساغر افریده دی. نو د هغو وخت داسې و چې ډېر درانه هغه و، د هغوی مطالعه زیاته وه، پرله پسې مطالعه یې کړې ده، پرله پسې محفلونه یې کړي دي. په خیبر کې لکه اوس هم ادبي محفلونه کېږي، وخت په وخت ټولنې جوړې دي، مشاعرې روانې دي، ادبي او تنقیدي نشستونه کېږي. خو په موجوده وخت کې زما شاعر و ادیب چې کوم دی، دا د لوستې نه، د مطالعې نه لرې لرې ګرځي. ډېر اسانه لار ځان ته غواړي چې بس نن شاعر شوم او سبا مې دا دنیا وپېژني. نو په دې کې د هغو نه یو دوه خطا دي، او په هغې طرف ته د دوی مزل چې کوم دی، دا مطلب د تسلی بخش نه دی. جو دادی غوندی او لال پکې موندې شي، نور جهان واړه د تورو کاڼو غار دی. نو ښه شاعران پکشته، خو شاعران زیات دي. د نثر په حواله زموږ سره کلیم شینواری دی چې هڅه کوي، کوشش کوي چې نثر ولیکي. داسې زر زلمی نور دي چې هغوی دا کوشش کوي چې د حمزه بابا په لار لاړ شي، د ناظر شینواری په لار لاړ شي، د مراد شینواری په لار لاړ شي، د ساحر افریدی په لار لاړ شي، د ساغر افریدی. خو بیا هم مطلب دی چې په باړه کې شهزاد ګل افریده دی، او دغسې ورسره چې کوم دی زمونږ یو ملګری دوه فراق افریده دی، دا د دسر هڅې کوي. خو دوی ته لا مزل ډېر پروت دی، نو تسلی او تبه خو مشته دی چې انشاءالله خپل نوم به خیبر برقرار ساتي. خو تر ډېره که دا ووایو چې هغه شانته دی لاړ شي چې کوم د حمزه بابا په دور کې و، نو دا به خواري زیاته غواړي.
خیبر په یو معنی د پښتو د غزل استعاره هم وه، د حمزه صاحب په وجه. د حمزه صاحب نه پس د غزل چې دی ژوندی و په خیبر کې. د خیبر غزل څنګه دی په موجوده وخت کې، معاصر وخت کې په خیبر کې غزل لیکل کیږي که نه لیکل کیږي، او څنګه لیکل کیږي، معیار یې څنګه دی؟
ګرانه، غزل خو ما وویل چې مونږ دوه کم سل فیصد شاعران غزل لیکي، او په دې غزل لیکلو کې د هغوی لوسته، د هغوی مطالعه، د هغوی جهانبینی، دا هغوی چې کوم مطلب دی چې ضرورتونه دي، لکه مطلب دی مذهبي مطالعه، سیاسي مطالعه، سماجی مطالعه او شعوري رو دی کې لږ مزل پاتې دی. او زمونږ سره اوتر افریده داسې شاعر دی چې ډېر ښه غزل لیکي، زمونږ سره ریاض افریده دی چې ښه غزل لیکي، زمونږ سره درویش افریده دی چې ښه غزل لیکي. دغسې زمونږ د کلیم شینواری، زمونږ چې کم دی د همراز افریدی، د فراق افریدی، د کندهار افریدی صاحب، د شامت کاری غزل سره، د رضا خان حاضر افریدی غزل، دا مونږ داسې ګڼلی شو چې دا د نورو په لحاظ باندې قدر بهتر دی، ښه دی. خو دا وختي ما دا خبره وکړه چې بېشکه چې خیبر د غزل استعاره ای غزل دی، او غزل پکې اوس هم ډېر لیکلی شي. زمونږ سره دوه مکتبې فکر دي چې یو ټوټل مکمل د خاطر پیروي کوي، او ځینې داسې ملګري دي چې هغه د حمزه متقیدین دي، غزل یې لیکي. خو لکه مونږ د غزل د زغل نه په دې وخت کې زیات مطلب دی چې پر امیده نه یو، ځکه چې دا هغسې غزل ته لا وخت شته دی. خو بهرحال غزل لیکلی شي، او دا یو څو دي چې څنګه ما وویل چې غزل نگاران پکې شته دی. بیا هم خواري او محنت ضرورت دی چې هغه خپل معیار ته ځان ورسوي.
پروفیسر صاحب، لږ به ستاسو په ژوند کې داسې شاته لاړ شو، او د اورېدونکو ته به تاسو دا ووایي چې د ادب سره مو شوق څنګه پیدا شو؟
ګرانه، ادب ته خو داسې راغلو چې زما په خاندان کې نورت خان، سیلاب، جیهان شیر شیر ارسلا خان خمار منظور چشتی اپریده دا زبا بالکل پرونا او د تر زامن دغه شاعری کوله او دلته به حمزه بابا لوستل کېدو دلته به خاطر لوستل کېدو دلته به د ناظر خبرې کېدې دلته به د ادب خبرې کېدې نو د هغې اثر هم و او مطلب دی چې فطري عطا هم وه نو ما چې دا څه لیدل ضروري خبره ده چې د هغې تحریک په رڼا کې به ما شعر لیکلو نو همدا وجه ده چې د خپلو وروڼو د تره زامنو په پیروي کې ما هم شاعری لاس پورې کړو خو زما د خانهدادي شاعران چې کوم دي دوی هم ټولو د شعر په شاعرۍ سره زیات تړون و نثر دوی هم بیخي نه دی لیکلی و په دې طرف نه دی تللي خو چونکې زما د شاعری تحریک دغه ملګري دي
پروفیسر صاحب تاسو خو د زموږ مشران چې کوم دي کنه حمزه صاحب او ناظر صاحب د ټولو سره مناسته پاسته کړې ده د دوی داسې څه خاطره در سره نشته د ناظر صاحب خوندوره خبره یا د حمزه صاحب څه خوندوره خبره چې زموږ اوریدونکو سره شریکه کړي او د خویونو په اړه مونږ ته ووایه چې خویونه عادتونه یې څنګه و دا څنګه مشران وو
حمزه بابا یو داسې شخصیت و چې د هغه په محفل کې به هر یو لیکوال ډېر په خاموشۍ سره ناست و د بابا خبرې به اورېدې بابا ته به غوږ ایښی و او که داسې یو شاعر نیم به و لکه ما واخلي یا زما ملګري واخلي یا نور واخلي هغوی به با بابا ته وویل یا به با بابا په خپل هغې له نه خو هغه وکړو چې څه ووایا نو مونږ به بابا ته غزلې واورولې زما ملګرو به واورولې نو بابا به بیا خاموشي اختیار کړه نو زمونږ به دا خواهش و چې یاره زمونږ په غزل باندې بابا څه خبره وکړي نو مونږ به طلب وکړو زمونږ طلب به دا و چې بابا شاعري زمونږ ښه وه غزل مو ښه و که نه و ښه نو بابا به بیا که ضروري ګڼله نو تا ته به داسې یو شعر نیم یوه مصره نیمه یو لفظ وښودو چېره که دا داسې شي نو نور به هم ښه شي او چې ښه به و نو هغه به وایي چې ښه دی خو خواري کوه دغسې بابا چې کوم دی د مینې او د محبت یو پیکر و ډېر ځلې مونږ بابا له تللي یو اکثر کم شاعران نوم پیدا کیو نوموړی شي نو بیا د ظلمو شاعرانو لا نه توجه ورکوي او نه ورسره په مینه خبرې کوي خو د بابا کمال دا و چې که د شپاړسو کالو هلک به د شاعر په تور راغی یا د مینوال په تور راغی یا زلمی به و یا به چې کوم دی نوی نوی شاعر شوی و بابا به له پوره وخت ورکولو توجه به یې ورکوله مطلب دی چې داسې خبرې به یې ورته کولې چې یاره اول تاله زده کړه په کار ده علم حاصل کا او بیا شاعری کوه مطالعه کوه دا د بابا مطلب دی چې درس و تدریس و په محفل کې دا هغې نه علاوه د بابا دا هغه وه چې د بابا زه د خلکو په مخالفت کولو او زمونږ غوندې شاګردان او مینوال به خفه کېدل نو مونږ به چې بابا ته ویل بابا به و چې خیر دی مړه زما ډېرو خلکو مخالفت کړی دی دا هم پکې صحیح خو که نه یو شاګرد به یې ډېر مطلب دی چې جذباتي و نو هغه ته به یې وایي چې ځواب ورکړه خو ډېر د ادب په دایره کې ځواب ورکړه هسې ده چې سبا څوک دا ووایي چې دا د حمزه بابا شاګردان دي یا د هغه د مکتب فکر خلک دي او په دوی کې اډو ادب نشته نو تاسو به د ادب لمن نه پرېږدی او مخ په وړاندې به ځای دغسې ناظر شینواری و د محبت پیکر و لکه هغه به ژوند هم کولو روزګار به هم کولو خو روزانه به د هغه په درزنو شاګردان هغه له راتلل د هغه سره به کېناستل خو چرې هم ناظر صاحب دا نه دي ویلي چې یاره ستړی شوم یا تنګ شوم یا دا تاسو څه کوئ ډېر په مینه باندې بیا چې کوم دی بابا خو مصروف و کله به په پېښور کې و کله به کراچۍ کې و کله یو خوا بل خوا ناظر صاحب چې کوم دی په لنډي کوتل کې په لواړګي کې به هر وخت میلمنو ته حاضر و د هغوی خدمت هغوی سره مینه او محبت دغسې ساحر اپریدی ډېر مینه ناک شخصیت و مراد صاحب ډېر مینه ناک شخصیت و نو خاطرې خو یې قربان ډېرې دي خو که زه اوس دا ټولې بیانوم نو دا پروګرام به ډېر اوږد شي او بیا که چېرته بل وخت و نو انشاءالله په دې به خبرې وکړو
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
Thank you. سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د پښتو ادب او پښتو ژبې راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ پروفیسر صاحب؟ ورته خوشبین یې که نه مایوس یې؟
د پښتو مستقبل د شاعرانو ادیبانو په لاس کې دی. هغوی شپه ورځ خواري کوي، محنت کوي، پښتو ژبې ته وده ورکوي، پښتو ادب ته وده ورکوي. دغسې زموږ سره طالب علوان دي پختو بی ایس کے، پختو ایم فل کے، پختو پی ایچ ڈی کے. دغا خلق چکم دی، دغا طالب علمان چکم دی، دا زمونگ مستقبل دے. او پختو دا سی وجوان دے جب علا چی دے سرا دے اثر بادشاہانو، دے سرا دے اثر واقدارانو، دے اثر چارواکو دیر دا سی دے بیرانے مور سلوک کڑے دے. او چونکہ دا جب جوان دے جب علا جوان دے پاتے دا، او انشاءاللہ جوان دے پا پاتی بھی. اس ہمزا چی دا خپل شاگردان گورم پہ اسلامیہ کالج پہ خبر پہنتن کے، انو زکا ورتا خوشحالی گو چی آغی نہ صرف پختو آئی بلکہ پختو کوی، پختو الولی، پختو آئی او پختو لکی. ډېر زمان په شاګردانو کې الحمدلله داسې شاګردان دي چې ورځ په ورځ په ورځپاڼو کې مضمونونه مقالې چاپ کیږي، ذاتی کتابونه یې چاپ کیږي. نو ضرورت خو د دې خبرې دی چې د وخت حاکم زمونږ د پښتو سیاسي لیډران، دانشوران په یوه خوله د پښتو دپاره ګامونه پورته کړي، د پښتو دپاره کارونه وکړي، او په حکومتي سطح باندې څر وخت په دې کې کار شوی و. لکه یو وخت و چې د پاکستان خلکو به ویل چې دا علاقایي ژبې دي، خو اوس وایي چې نه، دا ټولې قومي ژبې دي. که پښتو د دام قومي ژبه ده، که پنجابي د دام قومي ژبه ده، که سندي د دام قومي ژبه ده، که بلوچي د دام قومي ژبه ده، براهوي، کشمیري، دا ټولې قومی ژبې. نو دا چې کوم دی یو خشه ګوند دی چې زمونږ ژبې قومي ژبې منلی شوي دي، او لږه خواري نوره غواړي. خو که زما سیاستدانان ورته سنجیده شي، څو ځل د پښتنو حکومت راغلی دی، خو ډېر په سنجیدګۍ یې پښتو ته هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم یې حق دی.
دا ټولنیز رسنۍ چې دی پروفیسر صاحب، دی خو هم په ادب باندې او ژبه باندې او په ځوانانو باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې خلک وایي چې تاوان یې ورسوه، ځینې وایي چې نه، ګټه یې ورسوله، ځکه چې د دې د وجه ځوانانو پښتو لیکل زده کړل. ښه خلک چې پخوا یې پښتو نه شوه لیکلی، اوس په فیسبوک باندې پښتو لیکي، او ځینې وایي چې نه، خراب یې کو، معیار یې وغورځولو د ادب او د ژبې. تاسو څه وایئ د دوی د اثراتو په اړه؟
دا سزا قربان چې د هر یو سیز دوار خونه ی خار خیمشتا بد اړ خیمشتا پوپک دی د ځان حفاظت پہ کوا استاد پارا فائدہ دا پکی او کدا انسانان پہ وجنے قتل عام پہ کوی نو بیا چی کم دے دا سراسر تاوادی دے دغه سی سوشل میڈیا دا الیکٹرانک میڈیا دا پرنٹ میڈیا دا د دې سره یقینا چې کور کور ته پښتو ورسه دا خلق لګیا دي تاسو یقینو کې قربان شي زمونږ سره د جرمنی نه پښتانه دي تماس نیسی د انگلینڈ برطانیه نه زمونږ سره تماس نیسی په هغه ځای کې شاعران دي لیکوالان دي هغې زمونږ سره تماس نیسی پښتو او پښتنو په هکله تپوسونه کوي د تاریخ په هکله تپوسونه کوي دغسې په عرب ملکونو کې دي دغسې په امریکا افریقا کې دي نو تاسو یقین وکړئ مونږ پہ ډیر زیات خوشحالیږو دا پښتو چې کوم ده نن سبا امریکې ته هم رسېدلې ده آسټرېلیا ته هم رسېدلې ده یورپ ته هم رسېدلې ده افریقې ته هم رسېدلې ده هر ملک ته رسېدلې ده نو زه دغه سیزونه چې په مثبت رویه باندې په کارولی شي نو د دې ډیر زیات ارزښت دی او په کار ده چې دا په کار راشي او چې تر کومه پورې ګوره د مونږ سره چې څه نه وي لکه افسانه کمه وه نو مونږ ته د معیار پته نه لګېده نن سبا د مونږ سره چې افسانه راغله ډېره راغله نو مونږ ته پکې اوس د معیار و د مقام پته لګېږي نو دغسې سوشل میډیا ده دغه رسنۍ ادارې دي نو دا د پښتو دپاره په ګټه تمامېږي او زه خو یم چې د دې هېڅ بدت رشته ټیک ده چې د زنو به املا سمه نه وي د زنو به طرز تحریر سم نه وي خو بهر یو هڅه خو کوي که نه په کار ده چې مونږ د هغوی حوصله افزایي وکړو هغوی ته وښیو مونږ کوشش کوو چې هغوی ته وښیو هغې چې څنګه سوال په خپلو لفظونو کې راولېږي نو مونږ ورته په سمو لفظونو کې هغه سوال هم ښکاره کړو او هغه د هغې جواب هم ورته په صحیح لفظونو کې ولیکو واټساپ یې ور ولیږو په مسنجر یې ور ولیږو نو هغې نه د هغو تربیت کېږي او دا یوه ښه خبره ده
اوس په کوم کتاب باندې کار کوئ تاسو خو د تحقیقي مضامین هم لیکئ او دا هم د خوښې موضوع دی نو تاسو اوس فی الحال چېرته څه تحقیق باندې بوخت یې که نه
قربان زما خو یو کتاب چې کوم دی د خیبر ادب یوه تحقیقي او تنقیدي جایزه دویمه برخه په دې باندې کار روان دی اعتراف په نوم باندې زما سره داسې مقالې دي چې ما په خوشحال بابا لیکلي دي په رحمان بابا حمید بابا او دا سر په نورو شاعرانو په خوانو شاعرانو په موجوده شاعرانو جدید لیکوالان چې کوم دي نو دا ما راغونډې کړې دي د دې سیټنګ روان دی انشاءالله د اعتراف په نوم به چاپ شي زما خاکی دي ما خواینه نوم ورکړی دی خو ګورو چې ملګري څه وړاندیزونه مخې ته راوړي چې د هغې په رڼا کې به بیا نوم کېږو دغسې په یو وخت کې په ریډیو کې د پېښور ریډیو نه یا د خیبر ریډیو نه ما په ډېر شی کتابونو باندې پوره پنځه کاله تبصری لیکلي دي یا ټولې ما سره موجودې دي نو غواړم چې دا چاپ شي او دا منظر عام ته راشي ځکه چې ډېر کتابونه اوس موجود نه دي نو دغه ده دغسې زما رپوتاژونه دي دغسې زما افسانې دي پنځه ستوري چې هغه هم لا نه دي چاپ شوي غواړو چې دا ټولې چاپ کړو د حمزه بابا په نظم ګویې باندې زما د امفیل مقاله ده د حمزه شینواري نظم ګویي فنی او فکري مطالعه نو غواړم چې دا هم زر تر زره چاپ شي او دغسې وخت وخت لیکونه کوو قربان نو اراده خو هم دا ټوله ده چې دا ټول چاپ شي او منظر عام ته راشي انشاءالله
پروفیسر صاحب په پوهنتونونو کې چې کوم سندی تحقیق کیږي د دې معیار څنګه د دې په اړه څه وایي تاسو
قربان تاسو د سندی تحقیق خبره وکړه نو زه خو دا وایم چې زمونږ چیرمین ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب چې څومره خواري کوي نو یو خدای ته پته ده او یو مونږ ته پته ده یو یو لفظ ګوري یو یو ټکی ګوري تاسو یقین وکړئ چې دا خاکی مونږ ته مخې ته راشي طالب علمانو جوړې کړې وي نو زمونږ پوره بورډ دی چې په هغې کې ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب دی ډاکټر نصر الله خان مجنون دی ډاکټر زر محمد سنگر دی ډاکټر آیات الله خان وزیر دی زه یم نور ملګري د پېښور پوهنتون د اکیډمي ملګري لکه ډاکټر روح الله صاحب شو، ډاکټر فرخنده میډم شو، دغه ټول کینی او دغه چې کم نه ډېر په احتیاط باندې وګوري. مونږ په خپل د دې نه یریږو چې سبا مونږ ته څوک ګوته ونه نیسي چې یاره دا خو تاسو په نگرانۍ کې مقاله لیکلې شوې ده او دې کې دا خامۍ دي. دغسې زمونږ ملګري دي، ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب دی، ډاکټر شکیل احمد دی، ډاکټر بیٹھنے صاحب دی، محب وزیر صاحب، ڈاکٹر محب وزیر صاحب، ملاکنڈ پوہنتون کے ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب، یقیناً ملگری چکم دی لگا دا نگران دی نگران. نو دوی ټول غواړي چې ښه څېړنه وشي، ښه تحقیق وشي او معیاري څېړنه مخې ته راشي. کوشش دا کوي چې نوي نوي موضوعاتو باندې لیکل وکړی شي، د ظلمو او پیغلو حوصله افزایي وشي. نو ګوره جی، دا که تاسو وګورئ خاکه جوړه شي، خاکه چې کوم دی د سوپروایزر د نظر نه تېره شي، د کمیټې د نظر نه تېره شي، بیا چې کوم څېړنکار دی یو یو باب لیکي او هغه خپل سوپروایزر ته راوړي، هغه یې ګوري، ملګرو سره خبره اترې کوي چې یاره دا معلومات سم دي که ناسم دي، د هغې ټولو مرحلو نه وځي. مونږ پښتانه یو کنه، خبرې ډېرې کوو، عمل کم کوو. ټیک چې داسې یو نیم کس به وي چې هغه په څه وجه باندې مخې ته نه راغلی، د هغه لیک او لوست به کمزوری وي، خو به لحاظ مجموعي چې کم دی دا ټولې مقالې سره ډېره زیاته خواري کېږي. او هېڅکله چا دا نه دي ویلي چې مطلب دی بس چې هر څه وي خالي نه مخکې تیروای، نه، ډېره خواري ورسره کېږي.
ښه، یعنی تاسو ته مطمئن یې؟
نو کم از کم مونږ ته مطمئن یو چې دا کم خلک خبرې کوي، پکار ده چې څه دلایل او څه هغه مخې ته راوړي چې یاره دا خامي ده، دا خامي ده. ځکه چې دا مقالې که تاسو غور وکړئ وخت په وخت چاپېږي. دا اوس زما مقاله چې چاپ شوه د ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې، زه چې کوم دی دا همایون، ډاکټر همایون هما صاحب سره ناست یم، ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره ناست یم، دغسې چې کوم دی ډاکټر خالد خان خټک صاحب سره ناست یم. په هغه وخت کې چې څومره لیکوالانو پوهانو ما ته رهنمایي اخیستې ده او زما په دې لیکې حوالہ او شکریہ موجود ده. نو دا سی کله کې دی چې یو سړی لیکم کوي، خواریم کوي او بیا د هغه چې کم دی معیاري هم نه وي، نو دا سی خو کېدای نشي.
دا خبره به چې کېدله کنه چې نثر په کار چې پښتو کې ولیکل شي، نظم ډېر زیات ولیکل شو، شاعري ډېره وشوه، یا شاعري به خونده شوه، بس نور نه ده په کار. اوس خو نثر هم ډېر لیکل کیږي، نو ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟
راشد خټک صاحب یقیناً چې نثر په پښتو کې لیکلی شي، اوس ډېر زلوی دي، ډېر لیکوالان دي، دوی نثر لیکي، باقاعده نثر لیکي، ورځ په ورځ نثر لیکي، وخت په وخت نثر لیکي. نو یقیناً چې زموږ ټولو دا خبره وه چې شاعري لږه کمه په کار ده او نثر زیات لیکل په کار دي. خو چې مونږ د نثر ځغل ته ګورو نو مونږ مطمئن یو، او دا نثر لیکنه چې کومه ده دا ډېره ده، ښه ده، تسلي بخښته، او مونږ ته مطمئن یو. په کار هم دا ده چې زلمی دې طرف ته راشي. اوس خو ډېر زلمی او پیغلې چې کوم دی په نثر کې هڅې کوي او ډېر ښه لیکونه او کاوشونه یې مخې ته راغلي دي.
پروفیسر صاحب، موسیقي اورئ که نه؟ او کوم ډول موسیقي مو خوښېږي؟ د خوښې سندرغاړی مو څوک دی؟
یقیناً موسیقي خو ما اورېدلې هم ډېره ده، اورو یې، اوس یې اورو. درنه موسیقي د حجرې مجلس او پخه شاعري دا چې کومه ده دا اورو، لکه البام له د خدای ژوند ورکي دی ما اورېدلی دی، اکبر حسین او گلزار عالم ټکر صاحب ورسره دا سر چې ډور څومره وو که هغه لرې پښتونخوا دي که د لرې پښتونخوا دي، نو ضروري اورو. خو دا ده چې د حجرې مجلس او پخه شاعري د فصاحت نه ډکه، د بلاغت نه ډکه، د خوشحال بابا کلام، د رحمان بابا کلام، د نور چې څومره زمونږ درانه شاعران دي، تر حمزه بابا پورې، مراد شینواري پورې، ناظر شینواري، خاطر افریدی، رحمت شاه سائل، اکرام الله گران، خیبر افریدی، نو مونږ خو یقینا چې بس دی فنون لطیفه سره د چا ذوق وي او بیا ورسره واسطه وي. نو شاعري او موسیقي او مصوري دا خو تقریبا چې د یو قبیل فنونه دي، نو یقینا چې موسیقي اورو، ښه موسیقي اورو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
is a fall اور ایر داستا در کشکی زخور ایر داستا در چی قدم دی ہمیشہ زما پسر وے چی قدم دی ہمیشہ زما پسر وے کشکی زخور ایر داستا در کشکی زخور ایر داستا در چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کشکی زخوری ایر داستا در وے کشکی زخوری ایر داستا در وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کشکی زخوری ایر داستا در رے کشکی زخوری ایر داستا در رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے چکدم دی ہمیشہ زما پسر رے کشکی زخوری ایر داستا در رے کشکی زخوری ایر داستا در رے کشکی زخوری ایر داستا در رے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د حکومتي ادارې چې کوم دي کنه اکادمي ادبیات یا د کلچر ډپارټمنټ چې دی د صوبې د دوی لخوا د پښتو سره سمرسته کیږي کنه او دا پوره ده کنه د پښتو لیکوالانو سره د پښتو هنرمندانو سره؟
قربان د حکومتي ادارې چې کوم دي نن سبا خو بیخي مرسته نه کوي. زمونږ په صوبه کې د تیرو تقریبا د لسو دولسو کالو نه تر اوسه پورې ادبی سرگرمی بالکل پنشت صاحب ده. البته اکادمی ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی دا وخت په وخت شاعرانو ادیبانو سره مرستې کوي. او داغه تخلیقات چې کوم یا مخې تر وړي نامونه ورکړي، او چونګي هغه هم مطلب دی چې پشمار یو څو کسانو ته ورکړي شي، او دغه سي اکادمی ادبیات نه چې کوم اعزازیا شاعرانو ادیبانو ته ورکول شي نو هغه هم تسلی بخښته. نور ادارې چې کوم دی بس زمونږ په پختونخوا کې، خیبر پختونخوا کې چې کوم دی، چې دا د پی ټی آی حکومت راغلی دی نو دوی د ادب سره څه چې ډیرو ادارو سره مرسته نه ده کړې، او وخت په وخت چې کوم دی دغه مرستې د نشت برابرېږي. دا پکې یو عجیبه غوندې کار دی. د دې نه مخکې حکومتي ادارو کاغه صوبایی دی او کاغه وفاقی دی هغه ډېرې مرستې کړې دي.
په پښتو کې چې اوس کوم فکشن لیکل کیږي، لنډه کیسه، ناول یا دغه نور چې کوم تخلیقي نثر دی کنه، لکه خاکا شو، تکل شو، د دې په اړه مسخ یلی د معیار په اړه چې معیار څنګه دی؟
ما خو تاسو ته وویل کړه چې زبون سره تر اوسه پورې د خاکې شل کتابونه نه دي برابر شوي. دغه سي افسانه ایم خپل مزل شروع کړی دی، ناول هم شروع کړی دی، افسانوي او غیر افسانوي نثر دواړه لیکلی شي، او بیا په دې کې زیاتره چې کوم دی دا د بیس چې مونږ ورته وایو د ایم فل طالب علمان، د پی ایچ ڈی طالب علمان دغه یې لیکي. نو تر څو چې مونږ سره یو سیز زیات شوی نه وي نو مونږ خو د هغې د معیار فیصله مونږ ته ګرانه ده. اگر چې اوس ډیر ښه لیکونه کیږي په خاکه باندې چې کوم دی، ایاز الله ترکزی صاحب د ایم فل مقاله لیکلې ده، په تکل باندې امین تنها صاحب لیکلی ده پی ایچ ڈی مقاله، او نو چې تر دې حده پورې کار په یو صنف کې کیږي نو هغه یقینا چې تسلی بخش دی. دغسې زمونږ ډیرو ملګرو چې کوم دی انفرادي څېړنه کړې ده، لکه آصف منگل صاحب دی افسانې سل کلن تاریخ لیکلی دی، رشید احمد صاحب چې کوم دی ناول و داستان تاریخ لیکلی دی، دغسې نور اصناف دي. نو په دې باندې مونږ بیا چې کوم دی اطمینان لرو چې مطلب دی کار خو ډیر شوی دی او معیار یې هم ښه دی، دومره پریوتی معیار یې نه دی، خو کوشش پکار دی چې مونږ خپل لیکونه نور هم خکو او عالمی ادب مطالعه وکړو. نن سبا چې دا جدیدیت کومه اصطلاح په کار راځي یا فاقیت مونږ د څه وایو، دغه موضوعات مونږ راواخلو او مونږ یې تحریر کړو، نو انشاءالله چې معیار به نور هم ډېر ښه شي.
د نورو ژبو سره چې پرتله کړو، د ګاونډیو ژبو سره پښتو، نورو ژبو معنا دغه اردو، سندي، بلوچي، پنجابي، سرایکي، فارسي، تاسو ته څنګه ښکاري د پښتو ادب معیار څنګه دی د نورو ژبو په مقابله کې؟
تاسو یقین وکړئ جی چې ما کله ایم فل کولو علامه اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد دا نال تا ډېرې ژبې، لکه هغه څانګې نوم دی پاکستانی ژبې او ادب. دلته زمونږ ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب دی، د هغه سره ضیاء الرحمان بلوچ صاحب دی، هغه د سند ملګري دي. نو دا ټولې ژبې چې مونږ ولوستې نو مونږ په دې باندې ډېر زیات مطمئن شو چې په دې کې ګوره غزل چې کوم دی دا پنجابی ژبې ته ډېر رستو راغلی دی، دغسې نور اصناف دي چې هغه سندی ژبې ته ډېر رستو راغلی دي، بلوچی ته ډېر رستو راغلی دي، براهوي ته ډېر رستو راغلی دي، دا نورې ژبې خو بیخي مطلب دی د پښتو نه رستو دي. نو زمونږ په دا خوا او شا کې چې څومره ژبې ویلی شي، لوستلی شي، دغسې چې کوم دی د مونږ په پښتونخوا کې څومره ژبې دي، په هغه ټولو کې پښتو چې کوم ده ډېره ښه روانه ده، او ډېر مطلب دی چې هر قسم صنف هم پکې شته، هر قسم لیک هم پکې شته، او معیار هم ښه دی. دغسې که مونږ د بین الاقوامي ژبو سره د دې موازنه وکړو نو بیا هم پښتو چې کوم دی دومره خواره ژبه نه ده، او نه یې لیک لوست دومره خوار دی بالکل. خو صرف ضرورت د دې خبره دی چې مونږ خپل مقصد، خپل پیغام، خپل لیک هغې خلکو ته ور ورسوو. زمونږ سره ډېر د اعلی پایې لیکونه شته دی، هم په افسانه کې شته، هم په ناول کې شته، هم چې کوم دی په ډرامه، خو اوس بالکل هغه زوال طرف ته لاړه. البته خاکا، سفرنامه، رپوتاژ، مقاله، مضمون، په دې سیزونو کې مونږ ښه ښه لیکوالات پیدا کړي دي او ښه ښه لیکونه زمونږ سره شته. نو داسې هم نه ده چې ګوندې پښتو، زه بیا هم په دې باندې مطمئن یم چې پنجابي ژبه ده، که سندي ژبه ده، که کشمیري ده، که پهاړي ده، که بلوچي ده، که براهوي ده، سرایکي ده، سندی، د دې نه د پښتو مطلب چې معیار او مقدار دواړه خري، خو بیا هم زما لیکوال د ضرورت ته چې دی مطلب چې پښتو ادب ته په عالمی تناظر کې وګوري او د هغو د مقابلې سیزونه مخې ته راوړي.
ترجمو په اړه ژباړو په اړه مسخیال دی پروفیسر صاحب، د یو ژبې دپاره د یو ژبې د ادب دپاره د ژباړو څومره ارزښت او اهمیت دی؟
کینن چې د ترجمې لکه څنګه ما وختي سوال کې ووی چې که زمونږ اصناف زمونږ لیکونه په فکري توګه په فوري توګه د ترجمې تر مخه نورو قومونو ته ورسیږي، دغسې د نورو قومونو جذبات فکر فن مونږ پښتنو ته راشي، نو دا ډېر ضروري دی او په دې کې کار خو کیږي، خو ډېر تسلی بخش کار نه دی. په کار دا چې دغه کار نور هم تیز کړی شي، زیات کړی شي، او د پښتو ښه لیکونه چې کوم دی دا اردو کې په انګریزي کې په نورو ژبو کې ترجمه شي او د خلکو ته ورسولی شي. دغسې د هغوی لیکونه لکه څنګه اکادمي ادبیات پاکستان چې کوم دی وخت وخت د یورپ د امریکې د افریقې د آسٹریلیا د شاعرانو لیکوالانو لیکونه ترجمه کی او په اردو کې چاپ کی، نو داسې ضرورت پښتو ته هم دی، خو داسې اداره د پښتو سره نشته دی چې دا کار او دغه ذمواري په سر واخلي. او د خوشحال بابا، رحمان بابا، د علی خان بابا، د حمید ماشوخیل، د کاظم خان شیدا، د حمزه بابا، د غنی خان، د رحمت شاه سائل، او اسره چې کوم دی د اکرام الله ګران، اندیش شمس القمر، ډاکټر اسرار، محمد اقبال، اقبال خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، ناظر شینواری، مراد شینواری، رحمت الله درد، غازی سیال، ایوب صابر، او بلا اډورو ډیرو لیکوالو او کلام مقصد پیغام نوري دنیا ته رسول ضروری و کی.
د نو لیکوالانو ته پروفیسر صاحب څه پیغام ورکول غواړی، څه لارښوونه ورته کول غواړی، څه نصیحت ورته کول غواړی؟
نوی لیکوالان باید چې مطالعه وکړي، هر قسم علوم زده کړي، کاغه د طب علوم دی، کاغه د منطق علوم دی، کاغه د فلسفي علوم دی، کاغه د ادب علوم دی، ورسره ورسره عالمی منظرنامه. دنیا بدلیږي، روانه ده، وخت وخت پکې انقلابونه راځي، په دې هر څه نظر وي. پښتو ادب ورته ښه د الف نه تر یې پورې یاد وي، نو د پښتو سره مینه کول، د پښتو خدمت کول او پښتو نورو ته رسول دا د زلمو په ذمه دی او په کار ده چې دوی د خپل ذمهواري ترسره کړي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب موږ ته د وخت راکول، او خدای په امان. په مخه مخه
خوشحاله اوسئ. یو جهاد ودنه چې تاسو موږ دومره اهم وګڼلو، موږ سره مو خبرې وکړې، موږ ته مو بلنه راکړه. ستاسو استاسو د ریډیو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. مننه جی، السلام علیکم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
मस्यम मैं परस्यम रिंदी क्रम 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 औरमो तस्य बाबादा खुरम 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 मस्यम मैं परस्यम रिंदी क्रम 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 औरमो तस्य बाबादा खुरम 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 मस्यम मैं परस्यम
شراب واڑا نور عالم ورتا بخلی نور شراب واڑا نور عالم ورتا بخلی نور شراب واڑا نور عالم ورتا بخلی لامو بہن مہدی لامو بہن مہدی پسے مرم 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 موت سی بابا دا خرم 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 مستیم میں پرستیم مستیم میں پرستیم لارد محبت دا تلوار روح سلامت نایم لارد محبت دا تلوار روح سلامت نایم سچے پدا حسے سچے پدا حسے لارے اتلم 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 مو تسے بابا دا خرم 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 مستیم میں پرستیم مستیم میں پرستیم
ہس من کری نکھم ہس من کری نکھم خلکا